د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشه دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې ده په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم په دې خبرونه کې اونیس پروګرام مشالونه هم در تلرو په دې سربیره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه در تلرو همدارنګا کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته به هم کتنه کوو تاسو را سره اوسئ خو په سر کې د دې مهال تازه خبرونه د اسرار عالم محمد ناور
د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد رسیدلې بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه لا هم روانه ده او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي او د خبرونو تفصیل د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد ته ورسید بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلچن اقبال پارک کې رامنځته شوې په لسګونو کسان پکې جوبل شوي هم دي چارواکي وایي په مړو جوبلو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان دي د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل
داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په نښه کړل
د پنجاب حکومت په صوبه کې د دې ورځو ویر اعلان کړی امریکا را دې برید غندنه کړو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی یې ویلي دی چې هیواد یې د غم په دې غړې کې له پاکستاني ولس سره ولاړ دی د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمہواری منلې په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه جاري ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار پریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موخه د پېنډې په لیاقت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې اسلام آباد ته مخه وکړه ریډ زون ته د ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهرهچیانو ترمنځ پنختو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان جوبل شوي دي ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر وجلې وو او په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سږ کال د فروری په 9 پانسي ورکړل شوه سلمان تاثیر ویلې وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی د کورمی انتظامی چارواکي وایي د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه اصلاحاتي کمیټه پاړه چینار ته راغلې ده چې نن به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي د بره کورمی مرستیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشالډو ته ویلو په سیمه کې د وزیر اعظم سلاکار ستاج عزیز سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړانه علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوخه معلوموي چې د دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کوي مشالډو ته وغوښتي د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنۍ ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ جوب لګي نه دړولې نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي په ملي شورا دا توغندې په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استیز جواب شوی دی د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلي د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوبل اوختي د چرچینو امنیه قومندان ویلي دا د د چرچینو امنیا قومندان ولیداد نن مشاله دوته ویل چې لتیر شپې رئیس په دولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دولس پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي. څلور امنیتي سرتیری او 24 وسلوال طالبان جوبل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې څلور کسان نیولي دي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې 10 کسان وژل شوي وو او نور 200 جوبل وو. د بلجیم د سرکاري وکیلانو د دفتر لخوا پرون جاری شوی یو بیان کې راغلي د دغه ترګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسلز ښار او خوښ سیمو کې 14 چاپې وهلي چې پکې له 9 کسانو تر پوښتنې وروسته 15 کسان خوشي کړی شوي دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دې مذهب د اختر یا ایسټر په موقع خپل روایتي وینا کې د نړیوالو د هغه ګامونو مخالفت کړی چې خپلو هیوادونو کې کډوال نه قبلوي. نوموړي پرون د ویټیکن مخې ته ورجمع شو په لسګونه خلکو ته وینا وکړه چې پکې یې د تشدد او ناانصافۍ او نړیوال امن ته د اروپي ګواښونو په اړه خبرې وکړې. پاپ فرانسیس د عیسایانو د کیتولیک فرقې په خلکو ټینګار وکړ چې د دوی هیوادونو ته د ورتلونکو ښځو او ماشومانو په ګډون هغه خلک هم شامل لیکم چې رجنګ لوګي او ټولنیزو ناانصافۍ ولوجي خپل هیوادونه پرېږدي. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري پر ضد د څلورو دیشغړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو په روم په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه څلورو دیش ملکي اتحاد جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخره کې یې پراخه پوځي مشکونه ترسره کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.50 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.50 روپۍ شپېته پیسې. یو پاؤنډ 148 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا احمد الله چې تاسو ته د سبانه ورځې د موسم حال او د کرنسی بي وړاندې کړې. تر هغې وړاندې سرالم مومند د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړل او په پاتې خپرونه کې له ما نجیب عامر سره. امنیتی چارواکي وایي د لاهور پرونی ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریون او احتجاج ختم کړی نه دی. د کراچۍ خبریالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د حکومت لغاړې د فاټا سبون لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منله.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریزه لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه درته لرو. را سره اوسئ. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په لاهور کې ترسره شوی پرونی ځانمرګ حمله کې د تلفاتو شمیره 9 شپېتو نه پورته شوی. په دې سربیره له 300 څخه زیات کسان ژوبل هم دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومي پارک مرکزی دروازې سره ځانوجون کې برید وشو چې پکې د ماشومان او زنانو په شمول 9 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیخي ورستو امدادي ټیمونو مړی او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول زنونورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 ورستو د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولې شو. د پنجاب پولیسو ډي آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف د پیخې ځای معاینه کول ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې دماکا ځان وژون کی وا او د برید په حق لورتا د وړاندې نه هیڅ قسمه اطلاع نه وا. داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وا. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې برید کې 15 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوی وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبول کړې ده. د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. د تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور 14 وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یو غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
املته په اسلام آباد کې پاتې کېږو. په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډی ګارډ و چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. ممتاز قادری ته حکومت تیره میاشت د اعدام سزا ورکړه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبی دې هم په دارو ځړوي. له اسلام آباد سراج ظهیر.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. لدی وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهره چیانو د پینډی لیکت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمنت هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهره چیانو د اسلام آباد او پینډی پولیسو سره نښتي وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهره چیانو په ډی چوک کې میٹرو بس اسٹیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولی. د کومې رسو چې د حالات قابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتې شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 100 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهره چیانو غوښتنه و چې عیسائی زنانه اسیا بی بی څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغې ته دې د 500 سزا ورکړل شي او ملک دی اسلامي قانون نافذ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کراچی خبریالان وایي تیره ورځ ځینو مظاهره کوونکو پر پریس کلب برید وکړ. د یو شخصي ټلویزیون ګاډۍ ته اور ورته کړ او تر ډیره وخته پورې پریس کلب محاصره کړ. دوی وایي مظاهره کوونکي د یو اسلامي تنظیم جمعیت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکوونکي څانګې انجمن طلبا اسلام غړي ول. د کراچی نه محمد عمران پری رپورټ لري.
د کراچی پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبۍ حمله ده. خو زیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لوی دروازه بند کړې شوی و.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے پر ایک مذهبی جماعت کی
مذهبی سیاسی ډلې د سیوری لاندې چلیدونکي سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته نه دی پریښودل شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ٹی وی گاڑی ته اور ولګو، شیشې ورلمات کړې او هلته پرته کیمرې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولې. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزادہ په وینا چې دا پیښه د دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې غبرګون دي کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازے یا دہاغ پانسے پر زد مظاہروں تد میڈیا کوریج نور کئی
میڈیا ہاؤسز پر حملے کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس
قسم رحم پر میڈیا باندھے حملے کی گی نداغ برگندے دا کم ذمہ وار چے رسنے نے دی منگ دا وایو کہ دا مرکزی حکومت غلطی دا کد پیمرا سزا دی ہوئی تو ورکڑی شی تے چا دا غلطی سزا یو غریب خبریال تولی ورکول کی گی حکومت دا ہر سپ نظر کی وساتی او پ خصوصی توگا دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید باید دیڑختہ پامو کی
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکڑا وے ویل چے پیمرا کا پا خبریالانو بندیزونه لگئی نو زیان یہ خبریال ترسی باید دا اطلاعات و مرکزی وزیر دے تپامو کی زکہ چے دا خبریال کار یواز خبر چاپول دی او دوی دا کم فکر یا یو گن نمائندگی نہ کئی باید پیمرا او دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید دا خبریالانو دی ستونزے تا پامو کی
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے
خیال ہا ادارے تے ذمہ وارے نہ کار اغستل پکار دی دا ہوئی دنا اہل لقبل دا خبریالانو جوند خطر سر مخ کیگی ز پرویز رشید سیب تہم وایم چی نوٹس تے واخلی دا ادارہ دی وګوری غلطی دی ہوئی تھی او زور بیا غریب خبریال ترسی دا مناسب نظر
قیمت ہمارے غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب
دا مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیخي پترس کې څه خلق هم نیولې دي دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حملې په دې وجه شوي چې ولی د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي خو خبریالان وایي چې د پیمرا لخوا هغوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
فاٹا سیاسی اتحاد وائی دا قبائلی سیمو دا سباون دا ٹاکلو لپارا دا حکومت لگاڑے ٹاکل شوی کمیٹی خپل دندا په سمه توګه پر مخ نه وړي او دوی په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري د دغه اتحاد غړو مشال لړیو تویل د پښتونخوا د پخوانی گورنر له استعفا وروسته یادې کمیټه خپل کار په ټپه ودرول دي لا په خبره زلان یوسفزی په دې موضوع ریپورت راستول دي
قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سرتاج جیس په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه یادې کمیټه تر اوسه د باجوړ ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افارسیمو دورې د ځنډ ښکار دي خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جگڑا سورو دیوڑان دی رسنیو سره خبرو کی اویل چی یاد کمیٹی با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي خو فاٹا سیاسی اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو احتجاجی مظاهرو کې د کمیټه د کار کولو په طریقې کار نیوکی کړي دي د سیاسی اتحاد یو غړی عبدالله ننګیال بیٹنی په دی اړه مشال ریډیو ته اویل
دا خو یو مخصوص خلق تی او مخصوصه طبقه چې کم تیر یو پنځو سو شپېتو کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شو او هغه نه مخشه چې کم خلق او هغه خلق سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلق خو چې کم موقف لري کم خبره دا خو ډیره سپینه ده هغه خو فاٹا پدی حالاتو کی پاتا کول غواڑی او ایف سی آر ملگیرتیا کول غواڑی او موږ دا شای نه منو او نه مکلا من را
د فاٹا سیاسی اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومند وای چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجی تحریک پیلولو صلاح شوی دي
په دغه سلسله کې د ټوري جنسو دورې هم شروع کوو لومبای دوره به زمون خیبری جنس ایتی په نوري جنسو کې به دوري کو او بیا به موږ د یو غټ جلسي پروګرام په خبر کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه اتا کړي چې پاره کې به زورګونو قبایل موږ د قبایلی سیمونو رو باسو او هغه په خبر تر راځي کله دا کمیټه مرګه چې خپل هغه چا کم سوچ مخکې او هغه لري نو موږ د دې کمیټه یو فیصله تم نیو تیار او دې پر ضد به موږ دا تحریک تر دهاره چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا هیڅ نه جوړ شو
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش جار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه
دا اوروزکان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د وسلو او مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. له کندهار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اوروزکان په چرچینو ولسوالۍ کې د ډیر لسورو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چرچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر سوو څخه تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرده چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دښمن 30 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمې وسلواله طالبانو ته پریشي.
د مرکزی حکومت خاصه کوم همکاري کوم کومک نه وو، مزمز پلیس ډیر بدخابه سول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځای نه جنګېدل، په نیمه شپه به بل ځای نه جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه نو باره ډېر ستومانه سول، ډېر ستړي سول، باره نو ما سره راټول کړل، سره یو ځای مې کړل، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کوي، نیمه افراد ورته دي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چرچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چرچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د کونړ مراوري ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته لیوکل تړل شوې لاره د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانیستل شو. تیره ورځ پرې موټرو تګ راتګ پیل کړ. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو او له بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله د ګډو ستونزو سره دوی مخ وو. نور حال له کونړ نه روح‌الله انوري په دې رپورټ کې راکړه.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مروري ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسولینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
دغه ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو، د ولایتي شورا په حالو ځلو باندې، دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه ولسونو په مخ کې اخلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی
ما هیڅ شرایط په یو بل په مینځ کې نه صرف دولت او دولت په مینځ کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یوې بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بانډو ته رسول چې ډېر تکلیف څخه خلک مخ وو او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځانه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغه څه هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لار د ولسونو په مخ خلاص
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتېرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواوو ته پکې تلفات ورسېدل او همداراز یې په لاره کې ماینونه ځای په ځای کړل موږ د دې دپاره لاره بنده کړه چې څو ولسي وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوی وکړو او لاره کې ښخ شوي ماینونه له منځه یوړل شي څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه یې په افغان ځواکونو ډزې کولې نه یې پرېښودل چې لاره کې ښخ شوي ماینونه خونسا کړي خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لاره پرانستل شوه مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاد لاره به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لاره د خلکو تګ بند شوی او که چیرته د غاښي کنډو سرک دغسې پرانستی پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوري زلوبه وګټله که څه هم دې کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فاینل تګ نه راونه ګرځوله خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشاله کړل پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه ونمانځل له کندهاره صادق رښتینی رپورټ لري
سلګونو وسیدونکو په هند کې د نړیوال شلاوریز جام د لس غورو لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتنونه وکړه د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سپې
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډیر خوشحاله سولم او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره شیر کوم زه نظر زیات دې ویانم او موږ باید په هر څه کې باید اوس غشته جو اوس په څه کې باید کامیاب تر لاسه کوم
عثمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنتیا خوشاله یعنی دونه خوشاله کوم چې دونه خوشاله کیږي مانم علي
احمد ډیر خوشاله یعنی دا ډیر افغانستان د خلکو لپاره ډېره خوشحالي ځایي چې د دې آبادي او سعودي فریاد افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې ورپاوي مسته ډېر د افتخار دی
په هند کې د روانو سیالیو په لټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د ښې لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اور دونکو د سټوډیو د غړی ستن خای چې د محل په پیښور کې د یوونیمه بجې کیدون کې دا په پوره یوونیمه بجې ته اسرائیل ممند خبرونو سرټک کې وړاندې کوي
د لاهور په پورونی ځانمرګي بریټ کې د وجل شو کسانو شمیر او یا تر رسیدلې او څه باندې 300 کسان جو بلدي بلخ په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه روانه ده چې په کې د هیواد د قانون چارو وزیر او د پنجاب صوبې وزیر الله هم ګډون کوي دغه پیکه چې تیر ماخام د یاد خار په ګلشن پارک کې رامسته شوی د چارواکو په خبره په مړو جوبلو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان شامل دي امریکا هم د دې بریده غندنه کړې ده او د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان د بریج ذمہواری منلی په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی مخته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د ښار پریډ زون کې په وځ پر ځای کړی دی د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې دا به نن د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي دا خبرې د براکورم ایجنسی مرستیال پروجیکټ لیجنډ شاهد علي خان د مشال رادیو ته کړی دی د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې د ملي شورا امنیت چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ جوړلې نه دړولې د اوروزګان په چرچین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لوختي د چرچین امنیت کمانډان ولیداد نن مشال دوته ویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبان ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي او د سعودي په مشرۍ د ترګری پر ضد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرون پر ریاض کې غونډه کړې
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د اسرائیل مومن نامو د خبرنو سر ټکی واوریدل د خبرونه په دې نیمای کې د مشال مرکه درته لرو خو تر هغه وړاندې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني رسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي
نن جنگ رسپن خپل ادریه کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانی په دور کې سل کا لوړان دي نافذ کړي شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواغل تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي د ادارې په وینا کې څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړي شوی نه دی او د وزیر اعظم نواز شریف تو قانون او انصاف لپاره صلاحکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړي شي ادریا اخري کې وایي په کار د چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی د پیښور د خبریدونکو مشرک رسپن خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کی و نه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی ادری یو وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپلا هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې خیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنې ډان رسپانه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا بریدونه سرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رایه او مهم غړی نیولی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دینګدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت څنګه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریه توګه یې فرقه ییزه بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمېر سیړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند د استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخواني افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس د را یو مهم چارواکي دی خو هند د خاغري یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړاو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راهیسي په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه به ورته ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده. او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم للسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد؟
بله، موږ په شپږ قودګانو او دوې پیلقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قودو او دوې پیلقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانه شته، هم د وسایطو د نگانه شته. مشکل خوده مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چارو سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي او امنیتي قواو د پاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیه ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې ای بیست و نو راغلي دي او می بیست و چهار چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. برعلاوه د هغو د یو ښه تکتیک نه هم د می ابدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي، اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، به تاسو ویلې چې ای نهه ویشت الوتکې راغلي دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای نهه ویشت الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي. راکن یوش زه وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي، چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې وګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس اته نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه پنځه لسم یا شپاړسم د اپریل موږ دا افتتاح کوو. اته باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلې چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه ولي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او برعلاوه د دې مشخص کوي چې جی پي ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونشي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعضې وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متزلزل شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متزلزل نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم هم درسونه مخکی بولی دی، هم ادایتونه ور کری دی و هم دیسم راهنماییگان ورته کری دی چه دی دی نجلوگیری وکری.
در افغانستان در هوایی جواک در مشر پتوگ بندی تاس داره تا ویله شه چه پا افغانستان که چه کمی غریزی سیمی دی لکه چین دی کنر سیمی دی نورستان سیمی دی دلتا چه کلا عملیات کی گی در وصلوالو زد پا هاگ وقت که در افغانستان هوایی جواک پا در غریزو سیمو که پس طریقه بندی عملیات که یا ریختیا هم در ملی اردو در ملی پاوز مرستا پا هاگیزی که هوایی جواک که کولیشی کنه.
بله موگ پا چلور دیشو ولاتو که موگ کمک کولیشو دی ملی اردو دی قطعاتو سا او دی امور داخله دی قطعاتو سا پا ماربه که یا پا عملیاتو که موگ دی دیسا کمک کولیشو هم دی وزی هم دی شپی دوست کولیشو هم دی چورک پاسته بانده خو ای 29 تاریخ دی موگ پا اپریل که پا کار شروع که وست تمینی پروازونه که پا افغانستان که پا اپریل که ابتتا که و پا کار شروع که چه آقا هیچ صدف نخطا باسی او نخطاوزی زنه او نه هدف نه با مراکت منحرف کده هم نیشی بخاطر دیده چه دو پوکی در شوها در رای زنه زیاد استفاده کی.
او ده هند ده چورلکو یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و که آقا چه دول چورلکی دی او ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی
آقا هم می 24 بانه پر نمو یاده گی چه در اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دو نه استفاده کیگی همی توپ کار کهوی دی توپ نه استفاده کهوی هم در راکت نه چی راکت اسپنچ کپ نامو بانی راکت استعمال دایشی پو که در اوز هم دیموگ دیر پیاوری و با شجاع پیروتان دو نه استفاده کهوی پا کندوز شمال که و پا هلمند ولایت که.
در تاس چه کمی خبری ما تو کلی لدیز دا ویلشم چی دا افغانستان هوایی جواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکی هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولای شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه.
موږ یو څه مشکلات هم لرو لیکن عموما مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولای شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د الیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لاکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې و دغو موږ تجربه حاصل کړې ده دغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لاکن
بلعلاوه د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي د موږ اساسي څلو درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کیږي او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلی یم د دې چک په دو چک کې روزل کیږي چې زیات دېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کیږي او د تقویې د مسلک د تقویې په خاطر باندې په هند کې روزل کیږي بلعلاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شته دي چارته هم پیلوټي هم تخنیکي چارته هم تعلیم و تربیه کیږي په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پانتون د هوایی کې روزل کیږي او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزه کې هم روان دی ده خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شیان تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي امریکا کوي څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ څه کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الکوفته د الوتکو او د تا الکوفترو په خارج که هم دیده پا واسه که او په داخل که دی موگ انجینران پا ورکشاپو که دیده همکاری هم شده او دی پرزجاتو دی اکمالاو رو پا خاطر بانه هم دیده دی اکمالاوی یو سه مشکلات شده دی پرزجاتو او دی ترمیم پا خاطر بانه چه در وزد سیاسی رگ برهم خواره رایده پا دو که رسه زند ما با این طلاقه رایده
او دا د پرزو خبره وشونه څو ورځې مخکې زنې پرزې وړل کېدی د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول. دا څوک دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وایي او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون پنجو ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوي څنګه یې وړوي هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي د اطمینان ورته
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه د دموږ نه وایي دموږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپلوماتي
خدای افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بلوموم ویل کیږي چې په دې کې چې کوم افسران دي سیمنصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی. بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وی چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کی او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي څلور پنځه بسته یو پنځه بسته جنوري بیر جنوري دی یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما معاونین دي قمندانان دي رواګانو دي کابل و قندار و د شیندن چې بیر جنوري دي هغه نظر په لیاقت و اهلیت و دانش باندې با تجربه باندې ټاکل کیږي. په نور اردو کې هم اوس تو تخصص مد نظر نیول شوی دی یعنی زه دا درته وایم چې نه نوي اشاریه پنځه فیصده به ټول تخصصي خلک به تعین شوي په خپلو مسلک د نګانه په دوو بستو باندې
ښه. او بل دا چې کوم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمنصبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوی څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا هملته ایساریږي دا تاوان دی کنه.
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړی ده او چې موږ یې یږو د ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم چې شی دی دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیرات خودلی شي چې هغه تللي د افغانستان د هوایي ځواک او نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدودې 35 نفر بېلابېل چې هغه هم بېرته یو دوه نیول شوي دي بېرته راغلي دي
خب بېلابېل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیې مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي
په عمل کې هېڅ شی نه
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي پرمختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته اوسه
ډېر هېوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه هغه هم خرابه شوې ده دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کېږي که نه تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي د هغو هغه ماشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي مراعات یې اغېزمنې شوي دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی په خاطر د دې باندې چې آلته ستاندرد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسي وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعراض قوای مسلح زیات توجه شوی ده بیخی زیاته او را د دین حمایت هم کړی دی زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده پس په دې اساس باندې زه ویرشیم چې 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو د رشد او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي ته د تیاری لری ډیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ژوبله شوی ده د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به
تیر کال 1490 کال د آزمایش یو د تجربه کال و یو د پند کال و موږ دغو نه ډېر شیان زده کړل په دې کال کې راکې موږ وپوهېدلو چې 1590 کال ته باید آمادګي ونیسو او آمادګي هم نیولې ده موږ هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A29 راغلي دي دې په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د 1490 کال نه اخیستې ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1590 کال
سمه ده ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه تاسو نه مننه کوم
ਮੈਂ ਨਜ਼ਰੇ